سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپیری خبري یا رکو راست په نننی پروګرام کې د ورځنیو مسایلو په لړ کې په افغانستان کې د بیان د ازادي او د تعلیم د حقوقو په موضوع غانو د خبرونې د ملمنو سره غږیږو
بله تشکر خانم خادم محفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم یک جای برنامه ای ساعت رکوراست سپین خبری را که برای یک ساعت روی امواج متوسط 1296 و 972 کیلو هرتز و موج کوتاهی 11575 به صورت زنده پخش میشه گردانندگی میکنیم و همین رقم که همکارم گفتن در این برنامه در رابطه با نگرانی ها از توقف فعالیت رسانه ها و همچنان بازگشایی مدارس بدون حضور دختران صحبت میکنیم
در خبرونه ملمانه روست معرفی که خوست در ساعت خبرونو تاستاس پام را ارو السلام علیکم جنوریدونکو ز زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ د سپتمبر په 18مه اعلان وکړ چې دا غس په 19مه په کابل کې د ډرون د حمله چیرنې و خودل چې په دغه امرید کې د داعش کسان نه بلکې ملکی افغانان وژل شوی دي د امریکا د وسوال قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی ویل د غبرید یو غمجنه صحوه به جنرال مکنزی ویل دی په دغه موټر ورسه له غبرید شو چې دوی ورنه د واقعي ګواخ احساس وکړ هغه ویل دی زه اوس دامنم چې له بده مرغه په دې برید کې د وو ماشومانو په ګډون لس ملکی خلک وژل شوی دی د ویلیدی همدارنګ زمنګ ارزیابي خي چې موټر او وجل شو کسانو د داعش د خراسان د ډلې سره هیڅ تړاو نه درلود جنرال مکنزی د وجل شو کسانو کورنۍ او نورو اړوند کسانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده لپټونه وایي چې د افغانستان د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې د درې پر لپسې چاودنو له عمله نن درې تنه وجل شوی او یو ویش کسه زخمی شوی دي په جلال آباد کې یو منبع نن د سپتمبر په 13مه امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودنه له غرمې مخکې د هند د قنصلګرۍ مخکې او د تلویزیون د تپې په سیمه کې شوې ده په چاودنو کې مړي او زخمیان ټول ملکی وګړي او طالبان دي د امریکا مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي چې خبریالان د پنشیر ولایت ته تللي دي او هلته یې حالت له نږدې لیدلی دی د نیویارک ټایمز په راپورټ کې راغلی دی چې په پنشیر کې د مقاومت او جګړې کم نه خلیدل کیږي او طالبان واکمن دي خو د مقاومت د جبهې یو ویان علي میسم نظری د واتس اپ لارې نیویارک ټایمز ویلي دی چې زمون قواوی د درې په لور برکه موجود دي د دغه ولایت په شاوخوا سلور شپېته کیلومتره ساحه کې او د ولایت په مرکز بازارک کې د سفر کولو نه وروسته خبريالانو ته معلومه شوه چې جنگ حداقل اوس پای ته رسیدلې خو خلکو ویلی دی چې ډیره ګرانی ده او خوراکي مواد نه لري د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون د مطبوعاتو د فعالیتونو په مقابل کې د محدودیتونو او د افغان خبريالانو په مقابل کې د تاوتریخوالي د اندېښنې په خودلو سره ویلی دی چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته د خبريالانو په مقابل کې ګواښونه زیات شوي دي د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دی چې د هلکانو خونځي به د شنبې په ورځ یعنی د سپتمبر په 13مه بیرته پرانستل شي خو په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې آیا د جنکو خونځي هم بیرته پرانستل کیږي یا نه د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست ویلي دی چې د چارو د بیرته پیریدو په حق له ټول چمتووالی په نظر کې نیول شوی دی او ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکو ورځو کې مراجعینو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل شي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د مشرانو سره د لیدنه روسي اوس د طالبانو سره د ټول شمول حکومت په حق لا بحثونه پیل کړی دي عمران خان نن د شنبې په ورځ د سپتمبر په 13مه په ټوټر کې لیکلی دی چې په ځانګړي ډول د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمانوف سره په دې حق لا اوږد بحثونه کړی دي هغه ویلي دي چې ټول شموله حکومت نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمه په ګټه ده. د افغانستان د مالیه د وزارت په اعلامیه کې ټول دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړ شوی دی چې میاشتنی معاشونه به په منظم ډول ډیر زر ورکړ شي. دغه وزارت ټول کارکونکو ته ډاډ ورکړی دی چې خپل ورځنیو کارونو ته ورشي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تازه پریکړې لمخې به یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې خپل کار ته ادامه ورکړي. د یوناما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې اساسي مونایول لټولو مننه وکړه چې طرحې تصویب کړه او ویل په دې سره به د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت ادامه ولري. په کابل کې د ښځو د چارو وزارت په ودانۍ د طالبانو لخوا د دعوت او ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه زړول شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د قطر د چارواکو په وینا پرون د کابل نه 110 کسان په چارټر الوتکه کې قطر ته ورسېدل. د روچز خبری آژانس د راپور لمخې په دوی کې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتو، بلجیم، برتانیې، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیې اتباع شامل دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دی د افغانستان وروستي تحولاتو د امنیت او سولې په سیر د سیمې نور لوی ستونزې را برسېره کړې. مودی زیاته کړې ده زه باور لرم چې د سیمې لوی ستونزې له سولې، امنیت او د باور په کموالي پورې تړلې دي او لوی علت هم د توندلارۍ زیاتېدل دي او د شانګهای سازمان باید تر هر څه مخکې په دې موضوع باندې کار وکړي. د هالند د دفاع وزیر هم د افغانستان نه د خلکو د رئیسلو د پروسې لپاره استعفا ورکړه. آن بجلولک پرون د جمعې په ورځ ویل چې د بارانی او چارو د وزیر سیګریټ کاک په سیر د افغان پناهغښتونکو د تخلیه د چلن په تړاو ل خپل دندې استعفا ورکوي. د هالند پارلمان اکثر غړو د دغه هوا د بارانی او چارو او د دفاع د وزیرانو باندې تور لګولې دي چې د زړګون افغانانو پر ایستلو کې چې په هالند کې د پناهغښتنې په شرایطو برابر ګڼل کېدل سستی کړې ده. مالیزیا نن د شنبه په ورځ د استرالیا د پلان په حق له اندېښنه څرګنده کړه چې غواړي د برتانیې او امریکا سره د نوي تړون په اساس اتمي تحت البحرې جوړ کړي چې کېدای شي د انډو پاسیفیک په سیمه کې د اتمي وسلو د رقابت سبب شي. او د لبنان نوی حکومت پرون د جمعې په ورځ د ګاسلینو بیا لوړه کړې ده. د لبنان صدر اعظم ویلي دي چې حکومتي سبسيدي کموي چې وکړي شي د ملک د مالی بحران د لمنځوړلو پلانونه عملي کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، شما تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه روکراست سپین خبری هستین که با مسائل داغ روز اختصاص یافته و این پروگرام به صورت زنده برای یک ساعت روی همی انواج 1296 موج متوسط و 972 کیلوهرتز میشنوین. ما حفیظ آصفی و همراهی همکارم زیبا خادم در این برنامه با شما هستیم و مهمانای برنامه را خانم خادم معرفی میکنم.
سیده په دې خبرونه کې مونږه اول یو مېلمه عبدالبصیر صباون سیب ته چې د پوانتون استاد دی او د مثبت بدلون د ټولنې مشر دی بلنه ورکړې ده. هغه خبرونه کې برخه واخلي. مستقل خبریال ژورنالیست حکمت صافی سیب په خبرونه کې او د خبرونې په بل برخه کې یعنی بل نیمایي کې د سیاسي چارو کارپوه هاشم وحدتیار سیب د خبرونې مېلمه دی چې د سیاسي نظر به د ټول مسائل او څه توقعات چې خلک لري او دا څه معلومات چوراندی کیږي هغه تحلیل و تفسیر کی.
بله، پولیسر برنامه میگن که جناب آقای صباون روی خط داریم. آقای صباون سلام، با شما خوش آمدین، صدای ما رو میشنوین؟
ډیر مننه تاسو ته او د امریکا غک ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
صباون صاحب سلام شه، په خیر راغلی.
جناب آقای سباوون، امروز مکاتب پسرانه در افغانستان پس از تسلط طالبان دوره تحصیلی تازه را آغاز میکنند. در اطلاعیه آمده از شاگردان پسر و معلمان مرد خواهش شده که دوباره به صنف بازگردند، اما دختران در این مورد هیچ چیزی دربارهشان نوشته نشده و ظاهرا اونا مکاتب باز شدن اما بدون حضور دختران. در آغاز میخواستم واکنش شما را در این مورد داشته باشیم. بفرمایید.
که ما ایلامیه چیلی موجوده وقتونه که در اسلامی امارت درست نخبرش ولا متاسفانه چی باقی که در خزینه و زکر و لپاره کم زنگر یاده اونا نوشوی تر دې دمو پورې واځي پس پګم سیم په پورې دوی ته د زده کړو چانس نه برخمن دي او نارینو نه غوښتنه شوی و چې هغه د زړه مراکز ته ورشي. زه فکر کوم چې دا مسله به وروسته تغییر وکړي، همدې حال کې به نه پاتې کیږي. زما نظر دا دی چې اوس څومره مونږ اورو د دوی د بیلابیلو اشخاصو نظریات چې په دې برخه کې ورکوي چې مونږ په دغه په یو پالیسۍ کار کوو یا مونږ د دوی ته یو مناسب چاپیریال زمینه برابرو چې ترڅو د خویندو لپاره د دوی د پالیسۍ مطابق هغه زمینه برابر شي او هغه په نتیجه کې دوی د زده کړو مراکزو ته لاړ شي. ظاهرا خو تر دې دمه د دوی دلیل چې دا ول ستونزي دی او دا ول ستونزه په واجب باندې مونږه خزینه او تروسه پورې لا کاز مونږ د پالیسي او د پلان مطابق هغه زمينه نه برابر شوي. د دوی د ادرسونو د داخلي ورکېږي، یعنی تر اوسه پورې مونږ د سي قاطي او مطلق خبر نه اوریدلې چې پانی کې ورشي وي چې مونږ دوی ته د زده کړو چانس ورکاو. ځکه کله دینه وړاندې مونږ دی باسته دا لته متوجي شو او وی په لوړ زده کړو کې په پانتونونو کې د خپل شرایطو پالیسي مطابق چې هغه د خزینه او د سیمپونو د جلاوالي خبرې و او کوم سیمپونو کې چې هغه ته د 15 تنه خويند څخه کم شاګردان وي نو هغه لپاره د پارټیشن مسله هدایت شوی او پانتونونو لپاره دولتي او خصوصي پانتونونو لپاره نو دوی دغه ډول نو معلومه ده چې څنګه لوړ زده کړو کې ورته چانس ورکړي، نو معلومه خبره ده چې په ابتدایي زده کړو کې به هم ورته چانس وي.
سباون صاحب محترم، ته په خپل یو استاد او تاسو په پدسي دوره کې درس ویلې وی او بل اخره پونتون ته د استادې ته رسیدلې چې هغه وخت دا خبرې نه وي، بلی یعنی په مختلفو شرایطو کې تاسو سبق ویلې، دا هغه شرایط او دا شرایط کوم سره مقایسه کوي یا د مقایسې ور نه دی خپل نظر وي چې د دې ګټه څه ده د دغه سي یو پالیسي په افغانستان کې. البته موږ خپل ټولنې ته ګورو،
فکر کړی دا اوس چې دوی دا کوم شرایط وځ کړی دي هدف مداري.
بله وو بله هدف هم دغه ده.
زه فکر کوم چې زموږ ټولنه له ډېر تاریخي قدامت دینی او عقیدوي او کلتوري ارزښتونو تشمنه ده. ځما په نظر باندې موږ خپل په داسې یو محیط کې چې هم زده کړې کړي هم استادان پاتې شوي، خوشبختانه چې موږ په ټول افغانستان کې په علمي مراکزو کې داسې کما د کلتور خلاف د اخلاقو خلاف دا چې کومه پیښه نه لرو چې هغه خدای مکه د لوړ زده کړو په بهیر کې وي، هغه د مکاتبو په بهیر کې وي چې خدای مکه هغه کې د څه حرکت شوی چې د خویندو پر وړاندې د اخلاقي پلوه یا د نورو ارزښتونو پلوه خلاف قدم پورته شوی وي.
بله،
زما په نظر باندې چې بلته هغه د کورنۍ او تربیې او په ډاډ باندې هغه کلتوري ارزښتونو ته پدرانوي یا ارتدوي ارزښتونو ته پدرانوي، نو زموږ ټولنه دومره په حالت کې نه ده چې دا ویره موجوده شي چې یو څوک پونتون کې یو حرکت ناسم وکړي یا په مکتب کې یو حرکت ناسم وکړي، یعنی دا ډول هیڅ تصور نشته. او در حال کې چې مخکې دا چې پیښې نه دي شوي، خو دا معلوم شو چې نظام تغییر شو او دوی خپلې پالیسي او تګلارې لري. وګورو چې د دوی دا پالیسي او تګلارې څومره ګټوره تمامېږي، څومره د خویندو په زده کړو باندې منفي تاثیرات پرې باسي. دا نو هغه بحث دی چې کله موږ دغه محیط ته داخل شو وګورو، خو ولې موږ په تېر محیط کې په ډېر ډار سره کې حیثیت یو استاد په توګه چې زه پاتې شوم، یا یو من حیثیت یو ماشل په توګه باندې چې زه پاتې شوم، خوشبختانه چې داسې کومه پیښه حرکت دی هیڅ خور په وړاندې نره شوه نه دی شوه چې هغه مونږ یو دلیل او منطق کونی سو وویل چې را تیر حالت کې د محیط ډیر زیات خراب وو او خنده وو. نو
یعنی هغه تعلیمی هغه چې وو حالت هم چې وو بخي یعنی پونتون ته شاګردان راتل په هغه صورت کې کجنخي ولکان په یو صنف کې وي یا په یو محیط کې وي دوی هغه ټول خپل کلچر او کلچر او اصول چې وو د پونتون هغه په نظر کې نیولي او خپل درسونه ویلي دي. لیکن مشکل نه استاد د خبرو مقصد داده خو اوس چې دغه پالیسی تر هشه ویده بله
هغه مونږ یو دلیل ونی او نوې قواعد وضع وکړه ځکه چې کلن پونتون خپل د دې ترڅنګ چې کورنۍ تربی موجوده د هر یو محصول یا د خزینه محصولي خپل پونتون ادارې د مسایلو ته ډیر زیات دقت کوي ځکه دا خو د پونتون لپاره ډیره پاتنامه وي.
بله پونتون مکاتب ټول خپل اصول لري کنه. بله مالې په هانتون د پون هغه خپل د مکتبونه کې ابتدایي دی او کې متوسطه دی کالي دی ټول خپل اصول لري چې سره ډول دی مکتب ته شي کوم اصول رعایت کی او درسونه خلاصي به بیرته خپل کورو ته لاشي دا ټول معلوم دی.
ډیر ډیر تدګيري لري او دې برخه کې ځکه چې په یو پانتون کې خدای مه کړه ډول دی خوشي نو خو هیڅ څو غمدان نه چې خپل خور او لور وږي چې دغه ډول پیخي کی او په دې کې دی ځکه چې زنه په یګم چوالې دی موضوع کې څه راز به پروت وي د لسی خو مطلق د دولتي خوندې چې دی مطلق د خزینه او خاص مکتبونه دی او تقریبا تر نوی 95% استادان او اداري کارکونکو چې دی هغه خزینه دی همدارنګه ته خصوصي لسی دی هغه کوم مطلق د خزینه او ثاګل اپ هغه نظام کې جدا وي جدا محیط وو جدا استادان وو اوس خو الحمدلله خوشبختانه چې په دغه دولتي ځو کې د خزینه او د زکر بهیر ډیر زیات اشراف وکړ نو جدا جدا محیطونه ورته درلود په ابتدایي زده کړو کې په لوړ زده کړو کې داسې و چې ځینې پونتونونه وو هلته پونتونونه ځینې برخو کې چې وو مطلق د خزینه او سینتونه چې پوره او هغه جدا وو یعنی د نو نارینه او سرنو بیا په پرسمې سینتونه چې څو لري دا وی چې مثلا 15 یا 3 دومره خويندې بوي نو نشو کولای چې هغه د پونتون مصارف په کاتو باندې هغه دې د سین په جدا جوړ کړو نو دا یو بارو کې مکاله مختلف سیستم وو نور نو مکمل سینتونه جدا وو
د خزینه مشکل نه وو. بله
بله. جناب آقای سباوون یک مسئله که من میخواستم از شما نظرتان بخوایم در صورتی که دختران برای فعلا از رفتن به مکاتب و صنفای بلند و تحصیلات عالی محروم کردن در حال حاضر هیچ یک اثر منفی در داخل داره و این در حال است که نماینده سازمان ملل متحد در رابطه به اعاده حقوق بشر در افغانستان که شامل حقوق زنان و آزادی های مطبوعات حقوق زنان میشه هم مشغول گفتگو هستند. اگر اونا به این مسئله ادامه بدن و از حضور بانوان در تحصیلات عالی جلوگیری بکنن چی پیامدهایی خواهد داشت نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی؟
معلومه خبره ده چې دغه ډول کټګری نه چې دی دا په دوه کچه باندې په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې بازار سره غبرګونونه ولري تر کومه حده پورې چې اوس زه په هیڅ د ټولنې د یو سیدونکي په توګه او د حالات سره موضوعه ما افکار مطالعه کوم په ټولنیزو رسنیو کې یقینا دغه ډول مسایلو کې کټګری یا تحقیری دا منفی تاثیرات لري او بل خصوص د خويندو په مورال باندې یو ډول منفی تاثیرات لري ځکه چې هغه طبعا خپل آینده چې داسې ګوري او د حالت پیشبینی کوي په لوی اکواچا حکومت دغه ډول تصامیم د دوی په ځکه باندې یو ډول منفی تاثیرات پرې باسي دي چې هیڅ شک نشته دا معلومه خبره ده چې دا څنګه په پملي کچا هم د کورنۍ باندې او بل خصوص ولا د خزینه او د زکر بهیر باندې زیات په ابتدایي کچه او همدارنګه په د لوړ زکر په دغه کې چې ده دا پیر زیات تکنه کی او څومره چې پیشرفت په دغه د خزینه او د زکر په برخه کې شوه ده دا بهیر باندې زیات کم رنګ کی او د دې ترڅنګ چې په نړیواله کچه باندې ملکونه او یوادونه چې د خپل تعهدات او د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور اساس باندې او د نورو نړیوالو تعهداتو پر بنسټ باندې د بشری حقوقو د بحث موضوع هم دا او همدارنګه د خلینا اوس دا کوم موضوع په نړیواله کچه باندې یو بحث وړ او مهمه موضوع ده. تر کومه حدا پورې چې موږ د مللي ټولنې نظریات او د سازمانونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو د سازمان او د یو شمېر قدرتمندو هیوادونو نظریات اورو، هغه هم په دغه برخه کې ډېر زیات فوکس کوي. غوښتنه دا ده چې د زده کړو شرایط باید برابر شي، د شرایط باید برابر شي. نو کچېرې دا ډول جدي تصامیم ونیول شي نو دا بین مللي کچه باندې یو ککر د افغانستان د حکومت او همدارنګه د نړیوالې ټولنې ترمنځ رامنځته کوي.
سبول صاحب محترم، کچېری لکه څنګه چې دی وی چې مونږ ټولو ته د تعلیم زمينه مساعده وو، خو په دغه شرایطو کې پام دې شرایطو کې هلکان او جنکۍ سره جدا وي په پونتون کې یا مثلا په مکتبونو کې او بخې په نورو مؤسسو کې خصوصي پونتونونو کې جدا وي او وکړه شي چې ټول تعلیم او تحصیل وکړي، بیا به هم منفي اثرات ولري؟
زه فکر کوم چې دا به منفي تاثیرات ونه لري او نړیواله ټولنه باید د افغانستان د کلتور او د فرهنګ او عقیدوي ارزښتونه درک کړي. زه فکر کوم چې دا کومه ستونزه نه ده چې خویندو لپاره جدا محیط برابر شي په ابتدایي او په لوړو زده کړو کې. دا
تاسو چې د افغانستان ټولنې ته ګوري، د افغانستان ټولنې او خلکو ته چې ګوري، د خپل کلچر او کلتور ته چې ګوري، فکر کوي یعنی ولس به خوشاله وي، د کورنۍ به خوشاله وي چې دوی دغه سي تعلیم او تحصیل وکړي، لوڼې جداوي، الکان زمنې جداوي؟
او بالکل
د سي تعلیمي سیستم باندې به خوشاله وي.
او bale دا بده ولسی هر کلی سرم ډیره زیاته مخ شي او تقریبا هر خلکو چې زکدي باندې ما یو ریسرچ کړو چې ولې دا ځنی خزینه زکړي نیمه کې پرېږدي کوم لاملونه دی، یو نه لاملونه هغه ډېر وګت بحث چې دی پرونه کومه ده چې دې په مطرح کوم. خو یو نه بحثونه نه داو چې موږ د ځنې کورنۍ او ځنې مشرانو نه د دوی پښتنې وکړلې یا د خویندو نه پښتنې وکړلې یا د دوی د ورونو نه پښتنې وکړلې چې ولې دوی زده کړو ته نه ځي. نو یو له دلایل نه پیدا و چې دلته یو کتاب محیط نشته، د دوی ته خزینه او نارینه استادان درس ورکوي یا نور شاګردان محصلین د دوی سره کینی یا په مکاتبو کې د خزینه او استادانو کمښت. نو دا هغه مسایل و چې تقریبا په تیر نظام کې زموږ د خزینه او د زده کړو بهیر چې و دا ټاکنه کړې وه. کوم دغه شرایط په لوړو ابتدایي زده کړو کې دا زمینه برابر شي چې یو جدا محیط او د ټولو اساسي سهولتونو سره برابر محیط دا برابر شي، زه فکر کوم چې دا به ستونزه ونه لري، بلکې دې برخه کې به ډېر زیات مثبت تاثیرات ولري. اما زموږ هیله دا ده چې نړیواله ټولنه هم د دغه ډول پروسو ځکه هدف دلته لوی دا ده چې خزینه زده کړي وکړي.
بله،
نو چې د زده کړو بحث مطرح کیږي نو بیا خو دې ته اړتیا نشته چې کګډ کیږي نه کبې.
یمو یک مسله جناب آقای سباون مزرعت میخوایم.
بله سباون صاحب،
بله اترس آقای سباون که بر تحصیلات مسلکی و تحصیلات عالی، مثلا یک مثال در پوانتون کابل در فاکولته طب، شما به مقدار کافی زنان ندارین که شاگرداره که تنها یک صنف علایده برای بانوان ایجاد بکنن. این یک مشکل عمده است، نه تنها در طب بلکه در هر عرصه مختلف. یکی و اگه اونا بعدا تحصیل بکنن جداگانه و امکانش باشه در حالی که بعید به نظر میرسم، پس وقتی وارد اجتماع شون، مثلا در یک فاکولته کار کنن، مثلا در وزارت معدن کار کنن، خب در اونجا خب چوکی های جداگانه نیست، در اونجا خود دوباره با تمام مردها و پسرها یک جای کار میکنن، درست است؟
همدا شاگردان چه فارغ شی دا که بیا مسلکی بورسون اخلی، تعلیمی بورسون اخلی خارج تزی، دلته به د جنکو مشکل لا پس زیات وی کڅنګ دا به څنګه کیږي؟ یعنی جنکی به خارج ته تعلیم د پاره نزی که محرم به ورسره زی؟
یو بحث خدا دې چې هغه په سیمتونو کې لکه څنګه چې ساسي همکار مطرح کړ،
بله
هغه دا دې چې دوی تر کومه حد چې اوس موږ د دوی د پالیسین آگاهی لرو، هغه دا دې چې په چیر ته په یو سیم کې پین تر پینځه لسو پورې خزینه برابر شي نو هغه جدا شي.
بله دا مسله حل ده.
او هغه که په دولتي سکتور کې اوسي او کچرته د دله تعداد تیږي نو هغه لپاره به په سم کې یو پارټیشن غونډه یو جدایي رامنځته کیږي چې یو پردا غونډه ووسی. دوهم او دومره په لویه کچه باندې چې د تمون د خزینه او استادانو مسله مطرح کیږي، دا کمه مونږ لرو نه د پونتون په کچه مونږ دومره خزینه او استادانی لرو چې هغه په دغه سیمپون ته درس ورکي او یا په ابتدایي کچه باندې دومره لویه کچه مونږ خزینه او استادانو کمښت سره مخ یو. خو تر دې برخه کې دوی هم نرمه خود نه دي چې څنګه نشته کناري نه او استادان هم اوسي. بل راځو په اداراتو کې کار فکر کوم چې شرط شاید د زمينه برابر شي، ځکه چې هر اداره دغه شوبې لري چې هغه د خدمتولو لپاره جدا شوبې برابر کړي، نارینه لپاره جدا شوبې برابر کړي. زه فکر کوم چې دې برخه کې باید ډیر زیات څنګه را پیدا نشي. د بهرني برسونو په اکل باندې دا یو مهمه خبره ده، منتر دې د ماده دوی نه څنګه دي اوریدلې، ځکه چې دا یو لویه مهمه خبره ده چې افغانستان هر کال سلګونه نه بلکې زرګونه کسان نارینه او خزینه چې دی هغه بیرونی سکالرشپونه ترلاسه کوي او ولته بهرنی هیوادونو ته د زده کړو لپاره دي. نو شاید د دې لپاره دوی کومه تګلاره خپل اعلان کړي، نو تر دې کومه پورې موږ د بهرنی
ځکه چې جرګه چې تعلیم وکړي خو بیا به کار غواړي او یا به د عالی تحصیلاتو لپاره که دوی دومره لیاقت لري خو بیا په خپل لیاقت دوی کامیابیږي باید بورسونه وخت لا شي. که دلته دغه محرمیت محرم مسله وي، د حجاب مسله وي، بیا به نو دوی د خارج ته د لوړو تحصیلاتو نه به محرومي وي. او بل دا په دغه یوې خبرې چې په صنف کې د پرده وي، موږ هیڅ پوه نه شو چې دا د الکان د جنکو اواز ونه وري، الکانو جنکې د یو بل مخونه ګوري، دغه باندې موږ پوه نه شو چې دا څه چل دی. د شاته څه خبره ده، د دې فلسفه څه ده ستاسو په فکر؟
او زه فکر کوم چې تر ډیره حدا پورې باید د لیدو بحث مطرح وي چې یاره دوی یو بل سره څنګ ته څنګ کې نه، یا یو بل ته ونه ګوري، یا یو بل زما له نظره چې همدا پاسي اواز خو طبعا اورېدل کېږي، هغه خو طبعا که یو خور چې کېږي په یو پوهنتون کې یو نظر ورکوي، یو استاد پوښتنه مطرح کوي، نو دا پرده خو د غږ معنی کېدی نه شي. زه فکر کوم چې دا یوازې د دوی د لیدو او د یو جداوالي لپاره یو پرده.
یو بل سوال چې آیا دغه شرایط به دائمی وي او که موقتی وي؟
نو دا نو اوس د دوی پورې اړه لري چې ځکه دې برخه کې نړیواله ټولنې فشارونه او بیلابیل دي، نو دا خو د دوی تګلاره ده او دوی په دغه برخه کې خپل قوانین وضع کوي، او چې کله قوانین وضع کړل نو معلومه خبره ده چې دا مسله به
روښانه شي
چې موجود و چې دا به دوام پیدا
کنه. بله، یکی نشته بود، یک شنونده مواکنش نشان داده در مورد گفته که در دورای قبلی طالبان دهه 90 به این ترتیب مکاتب ذکور شروع شد و گفتند که بعد از منظم کردن بخش مکاتب دختران شروع به تحصیل خواهد کردن. اما این مسئله 5 سال طول کشید به گفتی شنونده. بله، و همین رقم که آقای سباون اشاره کردن، در این میان هم فشارهای جامعه جهانی، ایالات متحده در رأس و کشور اتحادیه اروپایی و دیگر کشورهای عضو کماکان مصرانه میخواهند که حقوق زنان، حقوق تحصیلیشان و دستاوردهای دو دهه گذشته از بین نره.
بله، نو ولی در شي چې ورسته لیدیس انکشافات راځي، خصوصا د تعلیم په برخه کې، ځکه چې د ډیرو تعلیم نیمګړی پاتې دي. مثلا کورنۍ غواړي چې لونې مکتب ته ولاړ شي خپل تعلیم پوره کړي، مګر دا چې اوس شرایط ورته مساعد نه دي، او طالبان وایي چې موږ لري باندې کار کوو په خپل پالیسیو باندې. ولی در شي چې دغه پالیسی زر اعلان شي او جنکو لپاره مکتبونه بیرته پرانستل شي، دوی تعلیم او تحصیل حق حاصل کړي.
بله، میرسیم به ختم نیمه اول برنامه روک و راست سپین خبری که در اینجا به پایان میرسه. بس خود ادامه میتیم در بخش دوم برنامه روک و راست، و ما چند از بعد ما تازه در این خبرهای افغانستان منطقه و جهان میشنویم که همکار ما ژیلا سمی او را تقدیم میکنه.
سباون سب ستاسی دی پا مخخی دیر تشکر.
بنابراین تشکر از مهمان محترم ما جناب آقای عبدالبصیر سباون، استاد پوانتون و همچنان مسئول نهاد تحول مثبت، که در بخش اول این برنامه با ما بودند. در بخش دوم بیشتر صحبت ها روی نگرانی ها از توقف فعالیت رسانه ها و تشدید خشونت علیه خبرنگاران افغان است. پیش از اینکه برنامه را شروع کنیم، در بخش دوم مهمانهای محترم جناب آقای حکمت صافی ژورنالیست و آقای هاشم وحدتیار تحلیلگر امور مسائل سیاسی هستند.
با عرض سلام، در اثر سه انفجار روز شنبه در شهرهای کابل و جلال آباد دو نفر کشته شدند. انفجار در ناحیه 13 کابل تلفات جانی در پی نداشت، اما دو انفجار دیگر در شهر جلال آباد که یکی آن موتر حامل طالبان را هدف قرار داد، دو کشته و حداقل 20 زخمی به جا گذاشت. یک مقام طالبان که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که زنان و کودکان نیز در این حوادث مجروح شدند. یک مقام صحی ولایت ننگرهار به خبرگزاری فرانسه گفت که در دو انفجار در جلال آباد 3 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. مسئولیت این عملات را تا حال کسی به عهده نگرفته است. وزارت معارف اداره طالبان در اطلاعیه‌ای از شاگردان پسر و معلمین مرد در این کشور خواست تا به مدارس و مکاتب بازگردند، اما دختران را دعوت نکرده است. اگرچه وزارت معارف این حرکت را آغاز روند تدریجی تعلیمی عنوان کرده است، اما اعلامیه طالبان با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. از جانب هم سازمان ملل متحد از آینده مکاتب دختران در افغانستان ابراز نگرانی عمیق نموده است. اداره کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفت که بسیار مهم است تا تمام دختران بتوانند بدون هیچ تأخیری تحصیلات خود را از سر بگیرند. برای این منظور نیاز است تا معلمین زن تدریس را از سر بگیرند. مدارس ابتدایی در حال حاضر باز است، اما دختران و پسران بیشتر در صنوف جداگانه شرکت می کنند و برخی از معلمین زن به سر کار باز می کردند.
دیروز از طرف امارت پخش شد که طبقه زکون می تونند و درس های خود ادامه بدن، ولی از طبقه ناس آخرین کدام خبر نیست. امیدوار هستیم که بخیر به زودترین فرصت درس های اونا هم شروع شد و اونا هم بتونند که به تحصیلات خود ادامه بدهند.
معلم دیگری که صنوف بلندتر را تدریس می کند می گوید
شاگردان ما هنوز شروع نشده، دخترای ما برای تحصیل نیومدن، هنوز خیلی ضربه روحی بدی به اونا وارد شده و منتظر هستن که کی دولت اعلام خواهد کرد که دخترها کار خود شروع کنند، درس خود شروع کنند.
رژیم جدید همچنین به زنان اجازه داده است تا با محدودیت های شدید در لباس و حرکاتشان و پوانتون‌های خصوصی بروند و منابع نزدیک به طالبان میگویند که مکاتب دخترانه نیز به زودی باز می شود. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز شنبه هشدار داد که ایران به گروه تروریستی داعش اجازه نمی دهد در مرز این کشور با افغانستان حضور داشته باشد. رئیسی در پایان سفر خود به تاجیکستان گفت که حضور داعش در افغانستان نه تنها برای آن کشور بلکه برای این منطقه خطرناک است. ایران که 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، طالبان را در دوران قدرتش از 1996 تا 2001 به رسمیت نشناخت. اما به نظر می رسد تهران موضع جدید خود را در قبال این گروه سنی ملایم کرده است. رئیسی در اظهارات خود خواستار تشکیل دولت با نمایندگی تمام افغان‌ها شد و گفت که یک دولت متعلق به تنها یک گروه قومی یا سیاسی نمی‌تواند مشکلات افغانستان را حل کند. کمیسیون انتخابات روسیه روز شنبه اعلام کرد که دخالت خارجی در انتخابات پارلمانی 3 روزه خود را ثبت کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
این نظرسنجی ها که روز یکشنبه به پایان می رسد به روزها اجازه می دهد رای خود را به صورت آنلاین به ثبت برسانند. کمیسیون انتخابات روسیه می گوید که 3 حمله سایبری را به منابع خود از کشورهای خارجی ثبت کرده است. این در حالی است که پس از این که شرکت های اپل و گوگل اپلیکیشن رایگیری هوشمند را که توسط مخالفان پوتین برای تاثیرگذاری در انتخابات پارلمانی روسیه راه اندازی شده بود حذف کردند. تلگرام نیز اقدام به مسدود ساختن رای آنلاین کرده است. دولت روسیه با جریمه نقدی شرکت‌های اپل و گوگل این اقدام را دخالت در انتخابات خوانده و علاوه بر درخواست حذف این اپلیکیشن سفیر آمریکا را در مسکو احضار کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که کارکنان شرکت اپل در روسیه از سوی مقام‌های روسی تهدید به بازداشت شده بودند.
و شورشیان حوثی یمن روز شنبه 9 نفر را به اتهام دست داشتن در کشتن یکی از رهبران ارشد خود در حمله هوایی 2018 عربستان سعودی اعدام کردند. صالح السماط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی ها بود و مرگ وی 3 سال پیش به عنوان ضربه بزرگ به شورشیان تحت حمایت ایران که صنعا را تحت کنترل دارند تلقی شد. خبرگزاری سبا که طرفدار شورشیان است گفت که این 9 نفر در یک میدان در پایتخت یمن توسط سلاح گرم اعدام شدند. این افراد در جمع 16 نفری بودند که به اتهام دست داشتن در قتل السماط توسط محکمه حوثی ها محکوم شدند. 7 نفر دیگر از جمله محمد بن سلمان، ولید سعودی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا به صورت غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
ستاسو غک په سیاسی، اقتصادی، ټولنیزو، کلتوري او صحی مسایلو ستاسو غک ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه. اوس رازو د سپین خبري یا رکو راس پروگرام دویمه برخه ته خبرونه مو اوریدل. په دې برخه کې خپل بحث ته ادامه ورکو او موضوع دا ده چې د خبريالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه خوندلې ده چې په افغانستان کې په خبريالانو باندې محدودیتونه زیات شوې دي او 115 دیش مطبوعاتي بنسټونه بند شوې دي، یعنی د بیان آزادی باندې محدودیتونه لګیدل.
بله، این موضوعی است که در بخش دوم برنامه صحبت میکنیم و مهمانای برنامه جناب آقای حکمت صافی ژورنالیست و جناب آقای هاشم بختیار تحلیلگر مسائل سیاسی هستند که از اونا بالاخره آخرین تحولات و آخرین خبرنامه های طالبان در مجموع تحلیلش از آقای وحدتیار میشنویم. بخصوص از آقای صافی میشنویم در رابطه با تهدید تشدید خشونت علیه خبرنگاران و نگرانی ها از توقف فعالیت رسانه ها.
بله، نو تاسو څه فکر کوئ حکمت صافی صاحب چې دغه بندیزونه خپل دغه ټولنې ته او همداشان دغه حکومت چې اعلان کړی دی یا کومه اداره چې جوړه کړې ده د دې څه ګټه لري؟ ته خپل هم یو خبرنګار یې، د بیان په ازادي باندې دغه سي محدودیتونه لګولو آینده څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ټول قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو نوی پړاو ته داخل شوی او دلته یو نوی باب یو نوی صفحه پرانستې شوې ده. نو ټول باید په ذهن کې ولرئ چې دا څنګه کېدای شي په هغه نوی فصل کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، آبادۍ، امنیت لپاره کار وکړو. مشکل دا ده چې زموږ خبریالانو پرته له دې چې هغه د ژورنالیزم اصول یا پرته له دې چې هغه مرجع د خبر وپېژني، هر څه ته چې خالد وګوري خبرې ولي شیران تیاشلي ورته مالک نیولی خبرې اوري. حال دا ده چې دلته د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا د رسنیو په مرکز کې مسؤلین ناست دي، تلفونونه فعال دي او مسؤله مرجع طالبانو د اسلامي مرکز اعلان شوی دی. په تاسو لپاره چې د دې وجود کې یو ځین پلان سره کې دی او عام طالب سره نو تدید چې هلته به پرخور ګرای مواردو کې دي چې هغه مسلکي نه دي، هغه طالبانو لخوا مسلکي یو نه ځینې خبریالانو د ملګرو لخوا مسلکي د بیان د ازادۍ په اصل ته تاهلیت باندې تاسو پوهیږئ چې نظام د پایښت لپاره یو نظام د دوام لپاره په یو نظام باندې د رواني اعتبار د پیاوړتیا لپاره د رسنیو رول ډېر زیات مهم دی. موږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، یعنی نشي کولی چې سره باندې یاد د خلکو پر ازادۍ باندې محدودیتونه ولګوي. ولله اقل باید موږ پوه شو چې دا خلک د طالبانو اسلامي تحریک کوم فکر کوم سوچ لري لږ په مزه ولاړ شو. طالبانو د اسلامي تحریک نه هله راځي چې باید د رسنیو سره خپل ټول افکار ټول ملګري د تفهیم کې رسنیو سره د خبریالانو سره څه ډول چلند وکړي. او که موږ د کارون په توګه د وګړي په توګه نه دا چې خپل اسلامي خبریالي کوو، احساس چې د مقابل لوري عظمت مخالفت کوي احساس کوي یا د دې ولته د مشر سره خبرې کوي همدا ولغه طالب چې څنګه کولال هغه په پوش څه د مایکري دا څه لپاره نه دا خپل باید یو ټول کې د بیان ازادي د تاریخ کو چې زموږ ملي ګټې زموږ جریات زموږ کلتور زموږ انا زموږ دین دا
بله جناب آقای صافی یک مسئله است تنها در ببخشید آقای صافی تنها در رژیم های دیکتاتورشپ رسانه ها در حال فعالیت میکنند که به اصطلاح بلندگوی خود دولت هستند و تبلیغات دولت را پخش میکنند و هیچ رسانه ای که مخالف با نظر حکومت باشه حق پخش نشرات ندارد چنانچه همی اکنون وقتی که شما از یک صد و فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از 153 نهاد رسانه‌ای صحبت میکنه که متوقف شده شما دینجا آزادی بیان به یک شکل با خطر مواجه میسازین درست است؟ نظر شما در این مورد چی است؟
ما امرای تا موافق هستم که تقریبا در حدود 153 رسانه کارای خود
بله بند کریدی مطل کریدی
افغانستان کې ډېرې رسنۍ د بهرنۍ مرستې لارې متاسفه دي د دې لپاره چې بهر ته یا اروپا ته امریکا ته د تګ لارې خلاصې شي ډېرې هغه کډینې چې په شلو کې دغه کله لپاره کومه ته متاسفه نه یعنی موږ د بهتره بدل چې موږ طالبان سره هیڅ کار کړی دی هر بدل چې موږ څه څنګه راځي چې دغه څه په ځینې رسنۍ نه وي کړی دی چې د دې څخه رسنۍ د درې دوه عمل سره ده چې دلته ما د جېټونو ورسره کوم د دې سره د دې دا الیتنا سریا پر ټول یو ځای دی یعنی تاسو ما د سره یو کوم تاسې څنګه چې زموږ رسنۍ فعالیت په تیرو شلو کلونو کې په خپل خپل په بشپړ توګه نه درېدلې ډېرې مسائل پروژې یو ډېرې مسائل د نورو الکار چې موږ هغه په تیرو شلو کلونو کې ملي ګټ خپل نه ورکړ ځولې متاسفانه چې دا څه ونه ولی اون شم سری وقت ده طالبان اسلامی تحریر دیو مسئول مرجی پتوگه دیو حکمت پتوگه هر سمرت برچی چی دیشو دیو باید ملی گفو و چارچوب که یو میکنیزم ایلان یو لرسانه او غالی چی همکاری لکی بچه رو یه باید جا چی که رسانه یو دیو حکمت ترمائی دی همکاری دی دیده همکاری ما اویسی زمو خول حدی اغا مجموع فعالیت دی که اغا سیاسی فعالیت دی که اغا دلوی فعالیت دی که اغا رسانی فعالیت دی څه انګیزه واخلو چې څنګه کېدای شي چې افغانستان د نورو حکومتونو سره د نورو ملتونو سره د نورو هیوادونو سره سیال اقتصادي لحاظ دا په تعلیم
تشکر آقای صافی
څه توقع لري چې داسې وشي؟ توقع لري چې داسې وشي؟
زه باور لرم موږ انسانان یو کولای شو
ښه
چې د اسلام کې د شرابو د تحریم غورو حکم راته دا په تدریجي شکل راغلی دی نو زه نه دی ویل چې شراب حرام
تشکر آقای صافی بله. تشکر آقای صافی جناب آقای وحدتیار سلام به شما متاسف هستم که در دقیقه منتظر ماندین در صورت میبینین ما در بخش نخست روی باز شدن مکاتب افغانستان بدون حضور دختران صحبت کردیم و حال هم از توقف بیشتر از 150 رسانه در افغانستان شما شاید هستین که اعلامیه‌های طالبان و عملکرد زنایکی پای دیگر صورت میگیره و علی‌رغم مخالفت و هشدار جامعه جهانی که تشکیل امارت اسلامی را بر رسمیت نمیشناسن اونا هم حتی در اعلامیه‌های خود چنانچه در اطلاعیه وزارت معارف کمیل از پیشروی ما هست و مبرتان میخوانم به اطلاعی تمامی مکاتب اماراتی و خصوصی رسانیده میشه که آیسته آیسته اونا در تشکیل چنین حکومت هستن که جهان مخالفی است. شما نظرتان در این مورد چی است؟
خب من فکر میکنم که تنها جهان نیست، خود طالبا هم بارها و بارها گفتن خودشان که ما طرفدار برگشتاندن امارت نیستیم. شما حتما برای ما موافق هستین و کسانی که صدای مرا میشنوه اونا هم موافق هستن که بارها و بارها تمام سران طالبایی را گفتن که ما طرفدار دین نیستیم، اما آل در اعلامیه هایشان امارت هست، در سخنانشان امارت هست، در لوحه هایشان امارت هست. این چند پیام میتبر دنیا و بر افغانها. اول چیزی که میگویند با چیزی که میکنند تفاوتشان آسمان و زمین هست. دوم، او اعتبار که باید از مردم افغانستان، جامعه جهانی و منطقه باید بگیره، او اعتبار را نگرفتن اما به اعتبارشان صدمه وارد کردن و در آینده ها هم هیچ کشور جهان باور نخواهد کرد برای این گروه که چیزی که میگن اما قسم خواهد کردن. یک مسئله. مسئله دوم، از شما که 135 گروه رسانه را که شما یاد کردین، اینا خودشان بسته نکردن رسانه های خود را، اینا مجبور شدن که بسته شوند. روی از اینا محدودیت ها وضع شد، روی از اینا فشار ها وضع شد. ببینیم طالبا یا امارت تا به حال در هیچ ساحه دو صفحه نوشته نکردن، دو صفحه پالیسی یا استراتژی یا برنامه یا روی کارت را واضح نساختن در قسمت رسانه ها، تعلیم و این، که همه بفهمند که موضوع از چه قرار است. بعضی از رسانه هایی که به طرفداری این گروه کار میکنن، فعالیت میکنن، خیلی آزادانه بحثهای خود ادامه میدن، کار خود ادامه میدن، اما رسانه های دیگه که آزاد هست، بی‌طرف است و باید هم بی‌طرف باشه، اصول ژورنالیستیکی بین‌المللی هم را ایجاب میکنن، اونا باید بسته شوه، محدودیت وضع شوه، باید زده شوه، شکنجه شوه و اونا هم به بندیخانه رو شوه. از این نگاه یک پیام که میخوایم وضاحت باید بتم که هیچ کشور جهان تا به حال نتانسته که جورنالست ها را دمشه بگیره، رسانه ها را دمشه بگیره. به خاطر از اینکه جورنالست ها کسان نیستن که در تلویزیون و رادیو کار میکنن. امروز هر افغان جورنالست هست. هر افغانی که در فیسبوک و در توییتر و در یک جایی نوشته میکنه او جورنالست هست. رسانه تنها بی بی سی و تلویزیون آشنا و طلو اینا نیست. در جیب هر افغان رسانه هست. موبایل خودم میکشه و هر رفتار از اونا را فیلم میگیره و با یک کلیک تمام دنیا را خبر میکنه. حال که طالبا میخواهد که این محدودیت ها را وضع بکنه، به خاطر از اینکه طالبا فکر کرد که در افغانستان جنگ هست و جنگ را میبره و یک نظام را تشکیل میده، اینا یکدم مواجه شد که اینا با یک موج بزرگ از حرکت های رسانه‌ای مواجه هست که راه را گم کردن که چی بکنن و هیچگاه تجربه از این هم نداشتن، نه حال و نه هم در دهه 90 که وقت مثلا شبکه‌های اجتماعی نبود، رسانه ها نبود، اینا نبود. اینا با فشاری روبرو هست چون اینا توانستن که با یک جنگ سخت اونا را شکست بده یا هارد پاور، اما با جنگ نرم یا سافت پاور اینا نمیتونه که بجنگن. پاکستان با تمام اردو و نظامشان نتونست که جنگ سافت یا سافت پاور را دمشه بگیره، طالب ها چطور بتاره که بگیره؟ آل ضرور برای طالب ها ای است که جنگ را بردن اما صلح را نبردن. درست اونا ساحه را به تن کنترل خود آوردن اما قلبا و اذهان مردم را به دست نآوردن. آل یک چالش بزرگ برای طالب ها ای است که اینا از تدبیر کار بگیرن، آزادی بیان را احترام بگذارن، با مردم افغانستان تعامل بیارن. اگر این کارا را نکنن با مشکلات های سخت و با موج های بزرگ از رسانه‌های ملی و بین المللی روبرو خواهد شد.
تحسین نردیر مننه هاشم وحدت یارسپ. مصر یو مستقل ژورنالیست و خبریال مخبرونه کده. غوارو ددنه هم وارو چه ساس دیده خبرو سره سمره موافق دی ساس دیده نظر سره و تحلیل سره دکه چه غمخ کی ویلی چه دا یو سلو پینزه دیش یا سکم پنزوس مطبوعاتی شبکی چه ترلشی بیدی دا طول طالبانو ندی ترلی زنو مثلا بودیجه ندرلوده چه خارج نبادی تا بودیجه ورکول که ده زنی نور مشکلات داری، یعنی دسته دا وکره چه دا طول پدی خاطر ندی ترل شوی چه طالبانو پزور ترلی وی نو گورو چه دایت سوایی او ساسی نظر بلکل دا غد نظر سر مخالف ده دایت خپل نظر ندی ملاتر دا پارا سویلی شی وحده تیار سب او بخی صافه سب
گورو طالبانو هیچ رسانه ای تا ندی ویدی که تاس خپل فعالیت مکوی تو کابل کم داوست ترونی چه تقبول استر تریزون دی خپل فعالیت کی ارینه نیوز فعالیت کی شنفات فعالیت کی ملي تلویزیون فعالیت کی قضاوت باید یو طرفه ونه کړو. موږ په افغانستان کې په خپلو ګټو او مصالحو باندې څه پوهیږو چې څنګه وکړو. زه اوس د دې وخت کې څنګه کېدای شي رسنۍ حکومت ګډه کار وکړو دغه موجوده بحران نه افغانستان وباسو مخکې ولاړ شو. بل بحث ده چې افغانستان کې د بیان ازادي د دې معنی نه ده چې هر څه ما په ځین کې هر څه زوایم باید وایي وګوره خورې زه یو سړی یم نه راځم ما کارګوري چې زه تم چې مول شو او اقتصادي وو بس که زه ورته د مول په ځای باندې وایم چې ټاکسي سړی خپه کیږي په عمر زما کارن راځي حال دا چې دا دواړه یو معنی لري یو مفهوم لري
بلې
کلماتو کې فرق دی د بیان د ازادي معنی دا نه ده چې زه سره کاروم هر چیز ما فکر میکنم
نه خب مطمئنم که آزادی یک حد حدود داره
اجازه را که اجازه را که ملی گتو تا تو کتو دینی ارزختونو تا په احترام من باید در بیان ازادی داشت تعریف کن که دست نشی من در افغانستان موجودیت تا خطر کده دلتا با در طول نومن نپاره در رسانه یکو نوم سوری بینو او من با پختل ما لکه که در دست سالیخ کاله یو گل سر او وجل بیا با سر وزنو زه نو په افغانستان کې د وژنو کیسه ختمه ده راځي یو بل ومنو یو بل ته لاس ورکو مشکلات به ما مخکې مثال ورکړه چې د طالبانو په صفونه کې یو مشکلات یو طالب چې سره کوي چې مصايبو ته کې حل دا شغه ده نو سره خبر دی چې مصايبه یعنی څه زما مسؤلیت یعنی څه زه به څه وایم او تاسو ته مالک نیولې تشویرانی وباسه مصايبه سره کې د څنګه یو بل طالب راځي تاسو سبب به خو چې ویلې ذاتي خو څه خبره ده نه شي ولې د ټول لپاره موږ باید یو خاتمه شو ولرو او په دې کې د طالبانو مسؤلیت دا ده چې باید خپل میکانیزم هر څومره چې کېدای شي دا د رسنیو د مسؤلینو سره د خبریالانو سره د مدني فعالانو سره دا یو ځای په مشوره باندې تدوین کی او اعلان کی او د نیوکې تعبیر دا نه ده د بیان د ازادۍ تعبیر باید دا ونه اوسي چې موږ یو بل تخریب کړو یو بل دی ووهو دا باید موږ د څه تلافي کړو که په ما باندې د نظام په توګه څوک نیوکه کوي زه باید دا استقبال کړم او هغه نیوکه چې هغه اصلاحي بڼه ولري نه تخریبي باید خپل ځان اصلاح کړم موږ باید دغه سي روحیه رامنځته کړو دا د افغانانو په توګه دا د جغرافیې د اوسیدونکو په توګه موږ دا مسؤلیت
کوو مننه تاسو نه وحدت یاسب
بل نه ورین دی
وحدت یاسب تاسو په تلیفون
شاو بل په توجیه نو او توهین او تخطیر او اعتراض برای اعتراض فکر کوم چې دا
بله مطمئن نه یکی از دستاوردهای بسیار کلان دو دهه گذشته که کل جامعه جانی به او معتقد هستند هم دستاوردهای آزادی رسانه است. البته من روی شما موافق هستم که آزادی رسانه یا به معنای دو دشنام و تحقیر و اینا نیست و یا لجام گسیختگی که در صفحه های اجتماعی شما میبینین، منظور اون نیست. وقتی که آزادی رسانه صحبت میشه، آزادی به این معنی است که با در نظر داشت
اصول
و قوانین و همچنان در نظر داشت انعنه و رسوم و رواج و
منافع
ملی گفته شود. اما این به این معنی هم نیست که آنچه رژیم بر سر اقتدار گفت شما صرف اموره تذکر بتین و حق نداشته باشین. آزادی یعنی اینی، آزادی یعنی به گفته فیلسوف فرانسه انسان تا وقت آزاد است که آزادی کس دیگر حقش را سلب نکنه، درست است؟ پس در چنین شرایط وقتی که آقای وحدتیار اشاره کردن که متاسفانه با ما نیستن، یک صد و چند رسانه را که شما از او نام بردین خب بخاطر ازی بسته نشدن که اونا نمیتونستن، بخاطر ازی بسته شدن که برشان گفتن که دیگر شما فعالیت نکنین و همین یک کار به نظر شما درست است؟
هیڅ څوک هیڅ قوت نشي کولای چې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. ولعقل موږ باید د بیان ازادۍ څه شي تعبیر کړو چې دا زموږ د ملي ارزښتونو په محور کې، زموږ د ملي ګټو په محور کې، او دا ازادۍ زموږ د نفاق سبب نشي، دا ازادۍ زموږ د جداوالي سبب نشي. یعنی موږ باید د ازادۍ نه داسې مفهوم واخلو چې دا قومونه، دا افکار، دا فکرونه چې په افغانستان کې دا څنګه سره منسجم کړو. یعنی رسنۍ دلته باید د اپوزیشن قانون له وی رسنۍ باید د نظام د تقویت لپاره، د افکارو د ذکر لپاره، هغه خامیان چې هغه ولو که په مشتبه کې هم باید کوته کې ولې د حل لارې مو سره وخیل. نو افغانستان کې متاسف پر د بیان ازادي څه څه دی چې ګرار څه زوای هر څه چې کوم د هغې د معنی او هغه لپاره برابر دا درست تعبیر نه دی.
او بخی صفای صاحب زبستاسي خبره ونیسم، دلته یو مسله شته ده چې سید چې ټول منافع د ملک په نظر کې ونیسي، مګر هم کچېری په رژیم کې، په نظام کې، په سیستم کې سهوی وي، غلطي وي، دا باید یو خبرنگار، یو ژورنالیست ازادي ولري چې څه موجود دي هغه باید وایي. یو خبرنگار باید په دې جرم مونني ولشي چې دغه خلاته بیرون بیان کړه او د عدالت نه فقره ولي یا د عدالت د جنگونو سبب کیږي. نو
تاسو بالکل موافق یم. طالبان اسلامي تحریک یمن چې وايي امر بالمعروف او نهي عن المنکر.
بله
یو اصل او تعبیر دام کې دی چې چرته چې خطای تبا خطا خطا وای ولزما افتا اختلاف دې کې د چې کلمات باید چې بازي کو تعبیرات باید چې کو شي هغه زموږ د رفاق سبب نشي. ما مثال ورکړ چې مثلا یو چاته وای
خوشو
بلار درا خوشاله دي کته او ته د مور نه درا جنګ سره یا چې د توار یو معنا لري
خو
یو ستدي وخت نه چې موږ زست کلمات وکړو د دې وخت نه چې موږ پیر هغه کله کو هغه په څیر اشاره وکړي چې زموږ د رفاق سبب.
یعنی به این مانک شما هر آنچه که دیجیم به حکومت طالبان بگید رسانه ها باید
یعنی تحریک ده او که اگه خبریالان ملگیری دید نو باید دسی روحیه دسی رو لولو باو چه در ملتون ها در ولسون ها سر نیشتی او در تل نفار افغانستان که امن راشی ثبات راشی افغانستان نور نره سر سیال کو که موقع یو بلبانی نوکی که نوکی تعمیر پنیت نیده تخیر پنیتی نفکر مو فزوره په افغانستان کې دغه وو کې له وو ته کې
اصلي خبره ده اصلي خبره ده چې مننه اصلي خبره ده چې اول خو سمه پالیسی موجوده وي چې دغه پالیسی پرانا کې خبرنگاران
او دغه شبکې
بله موجود وي باید زوای
باید
ما ویل چې باید اصلي خبره ده چې دسی پالیسی موجوده وي سمه پالیسی موجوده وي چارسو په خپل کار پوشي چاته دسی زمينه مساعده نشي چې اضافي خبري وکي غلط الفاظ استعمال کړي لګاته چې ویل دا ټول خبره شته ده پکې درسته ده اما اول
اصلي اجازه راکړه ما په پیل کې ویل چې طالبان مکلف دي هر څومره زر چې کېدای شي د نظام په توګه دی باید درسنۍ لپاره مشخصه پاهي
بالکل صحیح
ګورې نه دا بیان ازادي په خپل گاون کې وګورو په پاکستان ته ورشي تاسو ایران ته ورشي تاسو امارات ته ورشي تاسو قطر ته ورشي کویت ته ورشي نور اسلامي نړۍ کې خطا سي د ازادي ګورې څه ډول ازادي
و در بسیاری کشورها رسانه آزادی را ندارن که باید داشته باشن. در بسیاری حتی در ترکیه بسیاری وقت سرکوب میشن. متوجه هستین؟ افغانستان یکی از کشورهایی بود که در این دهه گذشته رسانه آزادی نسبی خود داشتن. شما مثال وقت اگمیتین از کشورهای مانند ایران یا پاکستان که مثلا رسانه آزادی ندارن در حال حاضر.
زستا سره موافق یم. زم راځي د نور اسلامي نړۍ ته وګورو چې الته د بیان ازادي څنګه ده، الته د رسنۍ رول څنګه ده. تاسو په خوده باور وکړئ په هیڅ دنیا کې د رسنۍ رول د نظام په خلاف نه ده. په هیڅ دنیا کې د رسنۍ نقش د ملي ګټو سره په ټکر کې نه ده.
شما د ایالات متحده ببینین رسانه ها آزادانه نشرات دارن اگر هر رژیمی که باشه، یا مثلا در فرانسه.
ما هیچ وقت امریکا را با افغانستان مقایسه نمی‌کنیم.
اما آزادی در همه دنیا باید یکسان باشه، درست است؟ وقتی آدم آزادی رسانه ها را صحبت میکنین، آزادی رسانه ها در همه دنیا باید یکسان باشه.
زستا سر گورو پدی خبره که موافق نیم. هیچ آزادی تو طول دنیا که یوشان نشی که دلی اقا آزاد دلشی پا امریکا که ده پا افغانستان که امکان نلدی، نور اسلامی دنیا که امکان نداری. یعنی
آزادی رسانه ها را صحبت میکنیم، آزادی اجتماعی متفاوت است جناب آقای حکمت.
ما تاسو مفهوم دایی که آقا آزادی که پا امریکا که داده پا افغانستان
نه آزادی رسانه ها چگونگی در چوکات قوانین رسانهی آزادی محدود رسانه ها.
مونگا وست و جنکی و افغانستان کې نه صفه خلاص شوې ده. هغه توقعات چې تاسو له امریکا لري یا هغه چې تاسو په امریکا کې ګوري، هغه چې تر کوم دا نسخه د افغانستان لپاره سل کاله بعد قابل د اجرا نه ده، قابل د عمل نه ده. پریږدئ چې موږ ګټکارو، پریږدئ چې موږ دا جوړښتونه پیاوړي کړو، پریږدئ چې طالبان له عقل په دې پوه شي چې رسنۍ یعنې څه، مطبوعات یعنې څه، ازادي یعنې څه.
حداقل دمی یک دو دهه گذشته خود شما رسانه های آزاد داشتین، حداقل جلو امینا گرفتن شکونا باید رشد بکنن، درست است؟
ما امرای تن موافق هستیم. حکومت مسئولیت لری چه در رسانه و درشت لپاره، در رسانه سر دی همکاری لپاره کارو کی میکانیزم ایجاد کی دسی لارچاری ولیتن چه رسانه قویشی، رسانه تا جرعت ورکی روحیه ورکی چه په نظام سالیم نیوکه وکی، اگه نیوکه باید نصلاف نیکی. رسانه هم په بالمقابل ځینې مسؤلیتونه لري، اخلاقي مسؤلیتونه لري، ملي مسؤلیتونه لري. دوی باید د تخریب نه، دوی باید هغه کلمات چې دغه نفاق جوړیږي، هغه کلمات چې هغه هغه موږ سره جدا کوي.
صافي صاحب محترم، د خبرونه وخت مخ په پوره کېدو ده. تاسو نه مننه کوم چې خبرونه تراغلي، ډیر تشکر.
زغته ضرورت تر چې یو درځي وزغم موبایل تلاش ورته
مننه تاسو ته
تشکر.
صافي صاحب مننه، امید ده چې خزي خبرنگاران او ژورنالیستان هم لکه د نورو غونډې حق حقوق لري او پالیسی منظمه اعلان شي، ټول کړی شي.